روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه میشه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علی زنان وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاهیر که ناوضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم.
حذف تصاویر زندجان در رسانه های افغانستان، طالبان میگویند این امر در سراسر کشور عملی میشود.
مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این را، تصاویرشان در میدیا وجود دارد.
بخش نوار تصویری متقی با موترسایکل در جاده های کابل و واکنش ها به آن.
به ای بار دیگر این کار اگر وزیر فلا میکد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان من نمیدانم که چه وجه مشترک با این وجود دارد.
و قهرمانی تیم کرکت علف افغانستان در جام جوانان آسیا. باز هم خوش آمدید. در هفته گذشته قوانین جدید طالبان بالای زنان و رسانه ها دوباره سرخط خبرها شد. این که صدای زنان در بیرون از خانه حتی برای زنان هم ممنوع شد، واکنش های زیادی به همراه داشت.
عنوان یک زندانی سیاسی، عنوان کسی که به ضد طالب بود و زندانی شد، چهره کثیف طالبا را از نزدیک دیدم. گروه بی‌رحم که اصلا به انسانیت باورمند نیستن و اصلا زن را به عنوان انسان نمیپذیرن. اصلا کسی که یک حرفی در مقابلشان زده باشه را بزرگترین دشمن خود خطاب میکنن و هر نوع ظلم و شکنجه را که لازم ببینن در برابر از او استفاده میکنن. آنچه که در برابر من اتفاق افتاد، خب حالا من شکایت نمیکنم از اینکه شکنجه شدم، زجر کشیدم، بدل از اینکه من افتخارم میکنم، بدل از اینکه در برابر تروریستا نباید سکوت بکنیم، نباید خاموش باشیم، بدل از اینکه بترسیم و یا از آسیب رساندن بر ما، از قتل، از جان خود، از هر چیزه. و در برابر طالبا استاد شدم، به زندان رفتم. ولی آنچه که ما میخوایم بگویم، آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علی زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاهیر که ناوضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم که اینا چگونه تفکر دارن برای زنا.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی از خالد حنفی در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر کرد که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود.
سوخوی چه در زنانو آواز اگر قانون چه تاس را واخل و من درکو التداس یه قوس ده و دی قوس که دالی کل شوی در زنانا قیرت بزور جهری قیرت ترانا سندری نشوی لی ختم و چه کل یه زنانا بالغ موس کهی مخی تا یه بل خور بالغ تیری گی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخل اس براوالی کچپ لاس پټکې د سندرې تسکه اجازه ورکې تکبیرات ته پر اجازه نه لري آزاد ته اجازه نه لري څنګه سندرو ته اجازه ورکې قدرمندو دا قانون د دابا تدریجا به تطبیق کیږي ان شاء الله.
خو شریعت که طالبان با آن تکیه میکرد، در مورد صدای زنان چه حکم دارد؟
مسئله صدای زن، اگر صدای زن حرام باشد، چرا اینقدر حدیثی که روایت شده از طرف عایشه صدیقه ام المؤمنین و از طرف به صدها و راوی دیگر، این را کی شنیده؟ این را جنیات شنیده؟ در اونجا گفته میشه که فلان از فلان شنیده و از فلان زن شنیده شده این حدیث. حتی از لحاظ دینی این استدلالی چی نداره، این دلیل نداره، هیچ حجتی نیست در دین. مثلا خود پیامبر اسلام قرآن میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، میگه که یک زنی که در رابطه با شوهرش، پیامبر میگه زنی که در رابطه با شوهرش امرای تو صحبت میکرد خداوند صدایش شنید. اینو با نصوص قرآن، با نصوص قطعی و ثابت قرآن در تعارض است. دیگه من نمیدونم این فتواها را اینا از کجا کردن، از کجا آمده. هیچ دلیل بر ازی وجود نداره برای حرام بودن صدای زنان، هیچ دلیلی وجود نداره. حالتهای خاصی است که نهایت حالتهای خاص و استثنایی است که شریعت در در رابطه نظر داره که در قسمت مردها هم صدق میکنه، اینطوری تنها در قسمت زنها صدق کنه. اما چیزایی که فتواهایی که صادر میشه در این جامعه و در این کشور جنگ زده و در بدر و ویران دلیل شرعی نداره. از نظر من سایکولوژیست نیستم، اما من فکر میکنم اینمی محرومیتی که اینا میکشن و اینمی انزوایی که یا سرشان قیود و انزوای اجتماعی که فرض میشه که در مدارس تنها با جنس مردی یا رابطه دارن و هیچ کسی دیگر نمیبینن، یک عقده های را ایجاد میکنه در وجودشان و این عقده ها انفجار میکنن. و وقتی قدرت دارست یک گروه بفته یا دمار امو از روزگار مردم بیرون میکنن و اینا جامعه را از جامعه انتقام میگیرن. اینا حتی با خواهرها و برادرها و با مادرها خود تماس ندارن، چرا؟ در داخل مدرسه روابطشون با همه چیز قطع است، خصوصا در وقتی که یا جوان میشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه وقتی که طالبان روی آمدن کابل اشغال کردن، اولین کاری که کردن چی کردن؟ وزارت زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردن. یک عمل سمبولیک بود، یک عمل نمادین بود، به این معنا که منکر بزرگتر از در این جامعه وجود نداره.
در ادامه محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه آگوست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان، سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند این قانون با واکنش های گسترده ای مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرده است. عفو بین الملل خواهان لغو فوری تمامی فرامین حاکمان فعلی افغانستان شده که به گفته این سازمان بر اساس آن حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. در همین حال در پاریس فرانسه نمایشگاهی از عکس‌های واقعی و تلخ زندگی زنان افغانستان برگزار شد. نمایشگاه سرزمین هیچ زن. در نمایشگاه سرزمین هیچ زن در پاریس تصاویر متعددی از زنان و دختران افغان بر نمایش گذاشته شده است که زندگی خصوصی، ناامیدی ها و لحظات نادر شادی آنها را به تصویر می کشد. یکی از این تصاویر موسکای 14 ساله را نشان می دهد که با حجاب گلابی در مقابل یک گلگین ایستاده و به زودی قرار است ازدواج کند. موسکا با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و حالا در برابر مبلغ حدود 300 تا 400 دلار معامله شده است. کیانا هایزی، عکاس ایرانی کانادایی، این تصاویر را طی 7 سال اقامتش در کابل گرفته است. او به همراه محقق فرانسوی ملیسا کورنا با بیش از 100 زن و دختر در 7 ولایت افغانستان مصاحبه کردند و میگویند تقریبا همه زنان به سوال ما درباره بهبود وضعیتشان تحت حکومت طالبان جواب منفی دادند. نمایشگاه تا تاریخ 18 نوامبر در پاریس ادامه خواهد داشت و با چیدمان نامنظم نشان دهنده محدودیت های جدید زنان افغان است. بسیاری از تصاویر در خانه ها گرفته شدند، زیرا هیچ مکان امن دیگری برای ملاقات وجود نداشت. تا حال محدودیت های زیادی از سوی طالبان برای زنان افغانستان وضع شدند و این روند ادامه دارد. محدودیت های مثل رفتن به پارک ها، رفتن به ورزشگاه ها، سفر کردن به تنهایی، پوشیدن رنگ های روشن، پوشیدن بوت های کلی بلند، آموزش بالای صنف 6 و رفتن به دانشگاه و کار. و هر از گاهی یک بار شاهد یک فرمان جدید و حیرت انگیز از سوی این گروه هستیم. این محدودیت ها همواره با واکنش های زنان و جامعه جهانی مواجه شدند و زنان از کشورهای مختلف و کارزارهای حمایت از زنان افغانستان پیوستند. مریم حسن بوکار، شاعر و فعال اجتماعی نایجیریایی، پس از دریافت جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال 2024 به حرکت وومن پست پیوست. این کمپین جهانی که در حمایت از حقوق زنان به ویژه برای دادخواهی زنان افغانستان توسط جوانان افغانستان فعالیت میکند تا حالا توانسته است بیش از 50 شخصیت برجسته، رهبران جهانی، هنرمندان و ورزشکاران را برای مبارزه در جهت برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان افغانستان متحد کند. هدف حرکت وومن پست ایجاد آگاهی جهانی و فشار بر نهادهای بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان است.
امروز جای افتخار می‌دانم که چهره‌های بندلی مثل خانم مریم حسن که دیروز برنده جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شدند و امروز حمایت خودشان را با پیوستن به حرکت وومن پست از زنان افغانستان اعلام کردند، همچنان با خود داریم. پلتفرم وومن پست نیز از طریق حرکت تانسته توجه و حمایت جهانی را نسبت به وضعیت اسفناک زنان افغانستان جلب بکنه و در همین راستا اواخر همین هفته یکی از رویدادهای مهم تاریخی دیگر نیز رخ داد که بیشتر از 1500 نفر از شرکت کنندگان در یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در فرانسه که وومن فورم گلوبال میتینگ در پاریس بود و خاطر اعلام همبستگی با زنان افغانستان به پا برخواستند و با گرفتن دستانشان به شکل اکس حمایت خودشان را از زنان افغانستان اعلام کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که موج های آگاهی بخشی و استادگی در برابر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان در حال شکل گیری است و وومن پست نه تنها در آگاهی رسانی نسبت به وضعیت زنان افغانستان در رسانه‌های اجتماعی موفق عمل کرده، بلکه در برنامه‌های دیگر نیز سهم فعال خودش را داشته و مشارکت عظیم خودش را داشته.
همینطور در هفته گذشته نشرات دو تلویزیون در شمال افغانستان بدون تصویر زنده‌جان بوده است. وزیر امر با معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که به تدریج قانونی را اجرایی کرده که استفاده از عکس و ویدیوهای موجودات زنده یعنی انسانها و حیوانات را در رسانه ها ممنوع می کند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر با معروف و نهی از منکر، نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. با گفته یک خبرنگار به خبرگزاری فرانسه در ولایت تخار، شبکه خصوصی ماه نو تنها لوگوی خود را به همراه پخش صوتی نمایش داده است. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلم برداری و عکاسی از موجودات زنده را جای نگرانی خوانده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر منتشر کرد و با اشاره به افزایش این دفعه محدودیت ها از جامعه جهانی خواسته که و تماشای عقبگرد سریع افغانستان پایان دهند. این اقدامات باعث انتقادات شدید بین المللی شده و انزوای کشور را در زمانی که اقتصاد آن فرو پاشیده و بحران انسانی بدتر شده است افزایش داده است.
ما امروز وارد یک انارشی فقهی در افغانستان شدیم. مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال ازیره، تصاویرشان در میدیا وجود داره. ملاحبت الله عکسی را گرفته که امتون به طرف کامرا سیل میکنه و عکس معلوم است به اساس اراده خودش گرفته شده. در اون وقت چطوری حرام نبود که امروز حرام شده؟ و گپ جالبی شامیست که دیرو ما ویدیو یک ملای را دیدم در بالای منبر و با سطح هالیوود فیلم برداری میشه از این آدم و این میگه که تصویر و فیلم همه چیز حرام است در عین وقتی که فیلم برداری میشه و فیلمش نشر میشه. ما وارد یک انارشی فقهی در این کشور شدیم که هیچ دلیل منطقی و عقلی و دینی برش پیدا کرده نمیتونیم و این امکان داره که جامعه را به طرف بی‌نظمی های حقوقی و قانونی و فقهی داخل کنه و این به کشمکش های سیاسی بیانجامه. از طرف دیگه یک جناحی از طالبان میگه که تصویر حرامه. جناح دیگه شونه مو تصاویر و ویدیوها و فیلم هایی که در وقت عملیات انتحاری اینا ثبت کردن اون هر روز نشر کرده میرن به زبان های مختلف. ما وارد چندین، یعنی ما با یک پارادوکس عجیب مضحک و مبکی روبرو هستیم. ما با یک انارشی بسیار دردآوری در این کشور مواجه هستیم که امکان داره که دامنش گسترده شود. چرا؟ وقتی که عقل نباشه جان در عذاب می باشه.
البته در حالی که نشر تصاویر زنده از سوی وزارت امور به معروف و نهی از منکر طالبان در حالت عملی شدن است، در هفته گذشته نوار تصویری از موترسایکل رانی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. هدف از اشتراک گذاری این تصاویر با باور تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان دادن امنیت در کابل است. اما آیا واقعاً چنین است؟
اجازه بدهید یک مسئله را مقدمتاً یاد بکنم که طالبان به حیث یک حقیقت مردم افغانستان در 30 سال دوره حاکمیتشان به شکل مستقیم و غیر مستقیم که از زمان ظهورشان تا اکنون میگذره، در نامنی های 30 ساله افغانستان اینها کسی مسئولیت کردن و کسی مسئولیت میکنن. ناامنی به عنوان معلول زاده علت هایی است که به اسم طالب خلاصه میشه. اگر بحث ناامنی را در افغانستان به عنوان یک موضوع دقت بکنیم، همین طالبات در 20 سال غیر مستقیم بر قسمت های از افغانستان حاکمیت داشتند، عامل این معلول بودند و حالا که دیگر خودشان به قدرت رسیدن، گروه یا هم دسته هایی که قدرت مختل ساختن نظم عمومی را داشتن دارن، با در نظر داشتیم که در وضعیت موجود با طالبان نمیخواهیم روبرو شوند و یا هم این که طالبان اجازه ای از او را برشان نمیتن، به ما اساس است که میتونیم این علت از بین رفته و گویا که امنیت در افغانستان تامین هست. همین نفس بیرون شدن وزیر امور خارجه و نشان دادن این که این در افغانستان امنیت هست، خودش زیر سوال قرار دادن امنیت افغانستان است. به عبارت دیگر این کار اگر وزیر داخله میکرد 1% توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان، من نمیدونم که چه وجه مشترک با این وجود داره. میخوایم نشان بدن ملت که گرسنه است، ملت که بدنام تاریخ است، ملت که فرزندان و دخترانشان از خانه اجازه بیرون شدن درس تعلیم ندارن، ملت که در تاریکی مطلق قرار گرفته و آینده مطمئنم که تاریکی را برای نسل‌های بعدی داره رقم میزنه، و در نهایت ملت که نان خوردن نداره و بیکاری و بیروزگاری هر روز بیداد میکنن. من نمیدانم که این کارهای نمایشی چه درد مردم افغانستان دوا خواهد کرد.
همینطور در هفته گذشته خبر از آمادگی ها برای برگزاری نشست چهارم دوحه داشتیم. علی احمد بن سیف الثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد و رئیس موریدی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 30 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت‌های مثبت سومین نشست دوحه تاکید کردند. البته تا هنوز زمان برگزاری این نشست تعیین نشده است، اما بر اساس برخی گزارش‌ها انتظار می‌رود این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. تا اکنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشدند، در نشست دوم خود طالبان شرکت نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان برگزار شد، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان در آن دعوت نشده بودند، که این امر واکنش‌های زیادی به همراه داشت و نگرانی‌ها از این بابت در خصوص نشست چهارم دوحه نیز بالاست.
خب انتظارا و نگرانی ها از نشست چهارم دوحه زیاد است. با در نظر داشت نشست سوم دوحه، نگرانی هایی که مردم افغانستان، جامعه مدنی و زنها جایشان در این نشست خالی باشه زیاد هست، ولی از یک طرف بدون شک که دنیا در بیشتر از 3 سال به این نتیجه رسیده که وضعیت در افغانستان هر روز داره بدتر میشه. صدها هزار جوان کشور را ترک میکنن، بیکاری به اوج خود رسیده، بحران گرسنگی به اوج خود رسیده و نیمه از جامعه در خانه ها زندانی هستند. بنابراین این دوباره میتونه یک فرصت خوب باشه برای فشار آوردن بالای طالبا، و هم دنیا و هم قطر این مسئله را خوب درک میکنن که ادامه این وضعیت و نفع هیچ یک از کشورها نیست. بنابراین نشست چهارم دوحه میتونه یک فرصت و یک پلتفرم بسیار خوبه برای گرد هم آیی تمام جناها، نه فقط طالبا، زنای افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان و طالبا در کنارش باشه، تا ای که واقعا یک راه حل طولانی مدت برای معضله افغانستان اینا پیدا بکنن و الا اگر این نشست هم فقط طالبا با طالبا دیدار بکنن، خب نتیجهش بسیار مشخص هست. همون قسمه که نتیجه نشست سوم دوحه در واقع زیاد مثمر نبود، بناهن امیدواری هایی است که حداقل با در نظر گرفتن تمام خلاهایی که در نشست سوم دوحه وجود داشت، دنیا بالای طالب فشار بیاره و در این نشست در واقع با حضور تمام جناهای درگیر برای پیدا کردن یک راه حل طولانی مدت و دائمی بر افغانستان اینا به نتیجه برسند.
کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج اطفال از روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا میشه که در سال جاری 23 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. این کمپاین واکسین بیماری پولیو برخلاف موارد قبلی خانه به خانه نیست، بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت خواهد گرفت.
اجرای واکسین پولیو در جوامع مثل افغانستان بنابر واقعیت‌های عینی اجتماعی تصمیم گرفته شده که به صورت خانه به خانه اجرا شود. شما بفهمید که واکسین پولیو بر اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود و مسئولیت تربیه و نگهداری اطفال زیر سن 5 سال هم معمولا مادرها دارند. وقتی که ما به صورت خانه به خانه واکسین تطبیق میکنیم، امکان از این مساید میشه که تمام اطفال زیر پوشش قرار بگیرن، دسترسی پیدا بکنن به خدمات، تمام خانه ها زیر پوشش قرار بگیره. از طرف دیگه نظارت آسان شد، ما بفهمیم که کدام مناطق خانه هایش زیر پوشش قرار گرفته، کدام مناطق زیر پوشش قرار نگرفته. در کنار از یا یک زمینه رو مساید میسازه که به مادرها آموزش داده شود، چون معمولاً یک کارمند زن که با یک کارمند مرد همراهی میشه پشت خانه ها میره و کارمند زن با مادرها صحبت میکنه درباره واکسین پولیو، نه تنها واکسین اجرا میکنه که آموزش هم میده مادرها را. خب حالا وقتی که ما بریم به طرف رویکرد اجرای واکسین به مساجد، ما چقدر امکانات از دست میدیم؟ اول برای زنها مشکل است که مسجد بیاین، اطفال خود مسجد بیارن، پس این مسئولیت میفته به گردن مردها. مردها اکثر نیستن در خانه، اگر باشن هم به مرد افغانستانی دشوار است که اطفال زیر سن 5 سال مخصوصا اطفال زیر سن 2 سال ببره به مسجد. یک مرد طفل یک ماهر چطور میتونه ببره به مسجد به خاطر واکسین؟ اول دسترسی را آسیب میزنه، دوم پوششه. ما نمیفهمیم که اطفال کدام خانه واکسین شده، از کدام خانه واکسین نشده. نظارت تضعیف میکنه. ما اگر واکسین خانه به خانه باشد، تیم واکسین خانه ها را نشانی میکنه و تیم نظارت میفهمه که این خانه واکسین شده و چند تا طفل در این خانه واکسین شده، در صورتی که در مسجد امکان ما از دست میتیم. همچنان زمینه تماس با والدین از دست میتیم.
در هفته گذشته تیم کرکت حلف افغانستان برای اولین بار جام قهرمانی جام جوانان آسیا را بالای سر برد. این تیم روز یکشنبه 6 مقرب فاینل جام جوانان کرکت آسیا را مقابل تیم سریلانکا بازی کرد و این تیم را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و برای نخستین بار جام قهرمانی را از آن خود کرد. این مسابقات به میزبانی عمان برگزار شده بود. تیم حلف کرکت افغانستان از سال 2013 میلادی به این رقابت‌ها پیوسته است و پیش از این افغانستان در سال‌های 2017 و 2019 به مرحله نیمه‌نهایی رسیده اما هرگز قهرمان نشده. با این پیروزی افغانستان به جمع تیم‌های پیوست که در این تورنمنت به قهرمانی دست یافتند. تا اکنون تیم‌های پاکستان و سریلانکا دو بار و هند یک بار در این جام قهرمان شده است.
افغانستان، تیم ایمرجینگ کرکت افغانستان واقعاً یک قهرمانی بسیار بزرگی را به دست آوردم در مسابقات ایمرجینگ کپ آسیا که ای خودش یک تاریخ است برای افغانستان، چون بار اول افغانستان توانست که یک ایونت بزرگی را به نام افغانستان کنند و قهرمان شوند. تیمای قدرتمند جهان در اینجا بازی میکرد، مثل هند که یک استراکچر بسیار خوبی در کرکت داره، همچنان پاکستان و سریلانکا که چندین بار اونا قهرمان بودند در مسابقات، اما این بار تیم ایمرجینگ یا الف افغانستان در این مسابقات بچه‌هایی که انتخاب شده بودن، هر کدامشان بالخصوص صدیق عطل به قسمی که بازی کرد، یعنی تمام دنیا حیران شد که ایتی اگه استعدادم در افغانستان است. همچنان الان محمد غزنفر دیدیم، زبید اکبری را دیدیم، بلال سمی را دیدیم و چندین دیگه بازیکن ها را دیدیم. در مجموع بسیار یک درخشش خوب داشتن و یک دستاورد بسیار بزرگ.
روز 8 مغرب نمایندگان اتحاد فعالان حقوق بشر با دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا در امور کشور دیدار کردند. این گفتگو در نقش کانادا در حمایت از آرمان‌های دموکراتیک کشور و رسیدگی به نگرانی‌های اساسی حقوق بشری از جمله آپارتاید جنسیتی، چالش‌های افراد بی‌جا شده مقابل با عادی‌سازی گروه تروریستی طالبان تمرکز داشت. و ضمن اشاره به مصوبه اخیر پارلمان کانادا مبنی بر رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها بر موضع قاطع کانادا در قبال طالبان به عنوان یک گروه تروریستی تاکید صورت گرفت.
تاکید شد که همچنان کانادا بر موضع خودش در قسمت تروریستی شناختن گروه طالبان باقی بمانه و قول آقای دیوید داد که در این زمینه موضعشان صراحت داره و همچنان بر این موضع باقی خواهد ماند. نگرانی های در مورد یک سلسله گستاخی ها و بی‌ادبی های هواداران طالبان که هر از گاهی کلیپ های ازشان پخش میشه مطرح شد و کانادا گفت که آقای دیوید از طرف کانادا گفت که کشور کانادا میکانیزم مشخص در قسمت پیگیری موضوع داره و غافل نیست از آنچه که جریان داره. در قسمت پیشنهادات از آرمان های دموکراتیک مردم ما یادآوری صورت گرفت و تأکید شد تا کانادا همچنان از ایارمان ها حمایت بکنه و در زمینه برقراری که نظام مردم سالار در مملکت ما با شرکای بین المللی تلاش بکنند که قولم آقای دیوید داد در بخش آخر بر استمرار این نوع جلسات هم با اتحاد هم با تمام کسانی که فعالیت میکنه صورت گرفت که کانادا این جای خالی رو پر بکنه. آقای دیوید قول داد که در صورت ممکن از نزدیک و در صورت عدم امکانات ما جلسات به همه آنلاین خواهیم داشت.
در مورد استعلای برام افسردگی فصلی آشنا هستید؟ بیایید در این مورد بیشتر بدانیم. افسردگی فصلی یا سیزنال افکتیو دیساردر یک نوع افسردگی است که معمولا در فصلهای خاص از سال، اغلب زمستان و خزان رخ می‌دهد. این نوع افسردگی با کاهش نور خورشید در ماه‌های سردتر مرتبط است و علائم مانند احساس و غم ناامیدی، کمبود انرژی و خستگی، افزایش وزن و تمایل به غذاهای شیرین، کاهش تمرکز و مشکلات خواب به همراه دارد. اما روش‌های متعددی برای مقابله با آن وجود دارد، مثل نور درمانی یا استفاده از جعبه‌های نور مخصوص که نور خورشید را شبیه‌سازی می‌کنند. فعالیت بدنی، ورزش منظم می‌تواند تأثیر بسیار مثبت بر روحیه داشته باشد. ارتباطات اجتماعی، حفظ ارتباط با دوستان و خانواده و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را فراموش نکنید. رژیم غذایی سالم، مصرف غذاهای مغذی و متعادل می‌تواند شما را در امان نگه دارد. مشاوره و روان درمانی، مراجعه به روانپزشک یا مشاور برای دریافت راهنمایی و درمان‌های مناسب بسیار مفید است. داروهای ضد افسردگی، در برخی موارد دکتران ممکن است که داروهای ضد افسردگی را تجویز کنند. همچنان برنامه ریزی روزانه را فراموش نکنید. اگر علائم افسردگی شدید باشد، بهتر است که بلافاصله به متخصص سلامت روان مراجعه کنید تا سلامت روانتان را جدی بگیرید. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلی په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلی د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي خبرې کوو. زموش میلمانه دی د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادی رادیو سپورتی خبریال بختیار ساحل، دوړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبری دی ورستی بری پیل کو، د افغانستان الف لوبډلی یا د ابدالیانو لوبډلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دی بری د کرکټ د وادي او پرمختګ په اړه څومره هیلي غوړولې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب بختیار ساحل صاحب ته، تاسو ټولو درنو تخنیکی همکارانو، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. اول خو ټولو ته ډیر زیات مبارکي. واقعا سریاله غټه لاسته راوړنه د افغانستان د آسیا قهرمان سو او ایمرجنګ لوبډلې قهرمانی اتلولي وګټله. څو اړخ دي دې موضوع. یو د ټولو نه مهم اړخ دا ده چې دغه لوبې سي دي تلویزیون په پرده باندې مثلا نړۍ په کچه ښودل کېږي، افغانستان کې ځوانان ګوري، او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان ابدالیانو لوبډله هند په څیر، بنگلادیش او سریلانکا او داسې ټولو لوبډلې ماتې اتلولي ګټي، هغوی ته یو الهام ورکوي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبېږي، او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې چې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی به ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي، ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري، هغه یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده، داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي. د صدیق الله اتل پاڼۍ ښایي د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي، او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسې بله پسې بلې وکټې خپلې د لاسې ورکړو او لوړ هدف کو وګورو. مثلا موږ نه لار ورکه سي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو څخه وروسته تاسو وګورئ د افغانستان کرکټ بيخي بدل شوی ده. موږ د پاکستان په مقابل کې په ورځنیو سیالیو کې په نړیوال جام کې 283 پورته هدف پوره کړ. همداراز د فاینل په لوبه کې مثلا موږ چیز سره لوبه وګټله، اکثره مخکې به داسې اوس موږ ډېر فشار لاندې راتللو. دا ټول ښایي چې د افغانستان کرکټ ډېر میچوریټي خواته روان ده او ډېر بلوغ خواته روان ده، او ان شاء الله په سم طرف باندې حرکت روان کړی ده.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
زه هم سلامونه وایم. په پیل کې د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خواته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې، کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي، هم خپله توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغه سې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی او په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای ک، هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتوالی راغی. دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي، دغه سي بریاوي چې دي یا دغه سي لاسته راوړنې د هغه موانع او مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله تل په سیریو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په سیریو ځوان ګوري چې له هغه اکاډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام
مونه دي چې
افغان کرکټ ته ورکړی
دي. ډېر مننه فدایی صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستی وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو پشان ورزش هم تر اغیز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه، پخوا ډیری اکاډمۍ وي، لیکن لډیرو مې اوریدلې دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تیر یو کال کې تاسو دواړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
ګورې دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله، چې نوي ځوانان هیلمن کیږي، دی وی هیلې راځوندي کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څیر، د نبی ساحل په څیر، د رحمان الله ګربس په څیر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې وچ ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښایي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده، او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړي توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولیدل چې یو څپه پایل شول، خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل، وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیلې شته. بل دا چې د افغانستان ډومیسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي، او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاس سره وړل ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کی، دغه لپاره ډومیسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کی، او د ډومیسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبي وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی وو، اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغه اندیښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوی وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ، او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې، خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی. رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره دې چې هغه لیګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام ده.
بله، زما منظور هم دا و چې دی ول ساتلس کالو محصول دي ده، خدای دې وکړي چې ول ساتلس کاله آینده ته هم همدغه سي تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، د اتل صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هیلي ورکړي دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوري وو، او د دې ښه زلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حد پورې لری کړی ده. تاسو څومره هیله لرئ چې دای به په ملي لوبډله کې هم دغه سي شو ځلی شي؟
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې، میامي چې څومره غوړې دلې، په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهن ډیر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، دغه فزیکی قوت او دغه د لوب تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبيږي، نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده، هغه نه پرېږدي چې هغه خلو به وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمان الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهنن ډیر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي، دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي، نو هغه کولی شي چې د هر لوبغاړي پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي، هغه نشي کولای چې ښه لوب وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم، که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر ډیر یا مخینه چې د ډیر وګدان نه ده د په 2011 کې اکیډمیک کرکټ پیل کړی په 2013 کې د انډر 19 تر راغله او هغه نورسته په 2-3 کالو کې د تر ملیټي مورسید دا استعدادونه ک سړی وای ډیر کم هم وی لکه دا په لیول سیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان وخو د هغه چې لکه مورز راغله هغه لکه کرکټ کوي کله چې لوبغاړي په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره زهنی یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی تل لري چې هغه جګ قدم لري هغه کیڼلاس هم د هغه په تخنیکی مسایلو هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی او عمر هم کم ده نو دا باید د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له مهمو لوبغاړو څخه وي او باید پوره چانس ورکړل شي.
بله مننه فدای صاحب. عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي که مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي یو څه موانعتونه یو څه خنډونه به وو او خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي لیکن د مشتي افغانانو دغه سی یو غره عادت ده چې په صغر ده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پریک ده چې نوې لوبغاړي راشي څه فکر کوي چې اوس نوې لوبغاړي ډیر شوي دي دوی ته به موقع ورکړل شي
ګوري د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر ته موږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو زه فکر کوم په دغه تیر شلوریزو نړیوال جام سیالیو کې د موږ د ټولو نه تقریبا ځوان لوبډله والا او ساتو مری چلر وسکاله او زما د معلومات غلطي ساحل سره موږ سره د کې دي سیمه تاسو کې نو ماشاالله د موږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانې دودا او بل دا د سکه سینیئر لوبغاړي تاسو راي دا د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده اکثر دوی دی وګړو د تجربه نه ډیره زیاته زده کړه کولای شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او ساره مې هڅه هم دغه دی چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناشته پیدا کړی شي او که هغه لوبغاړي سبا موږ سره نه وي چې موږ په کې موږ د غاړه ته شټه کړی موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړي موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو د لپاره هم د غتیر دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې نو هڅه او هیله هم دغه ده چې په دې باندې کار وشي څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوې ځوانان را روان دي نوې ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي دغه د صدیق الله تل قصه ده دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده جناب ساحل صاحب په خپل خبرو کې خبرته اشاره وکړل چې په ملي کم کې د پاتې سوې ده ما په خپل دایلي ده جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو جاناتن ټراټ په باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنکې ما به خې دې غاغه ټکی او دلی صورت ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړي دا په یوه کړي دا چې بیس بول وکټ د لاس ورنګي دا سری اساسان ده نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو وګورئ چې په تو په چونکو کې د موږ نوې تو په چونکو کې را مختصوي دي علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده تلس کړه الګ ده را مختصوي ده نو ان شاء الله سیده موږ لوبډاله په خمسیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه ده سي دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي او تر اوسه پورې خلک ځینې اندښنې ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنه واقعا سي د سټایل وړ دي
مننه سلام ساحل صاحب یو پښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا چې زموږ ټیم کمی مسابقه لري دلیل څه دی لوی ټیمونه ورسره مسابقه نه کوي د پیسو مشکل دی د میدان مشکل دی موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله افغانستان مسابقه ختم نه و بیا بل مسابقه درلوده بیا بل درلوده پاکستان هم داسي د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څنګه وای اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه سي چانسونه کم پلاس ورځي او که ورځي هم ډیر وری له نسبتا کمزور ټیمونو سره مسابقه کوي دلیل یې څه دی
څاروان سه به یو مسله خدای دا چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري په افغانستان کې د نن کرکټ نه کیږي افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو زوبۍ یا هم د دوبی میدان استعمالی اوس هند بیا ور سره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولای شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي. خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به د هغوی پی کیږي. نو دا یوه ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغالو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بله خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چې اف ټی پی ورته وایي هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوالې شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه کیږي په هغې باندې خبره کیږي. نو ته به د په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د آسټرالیا کرکټ یا د ساؤت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې ته قانع کړي چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده چې دې قابلیت لري چې آسترالیا سره له هند سره له هر ملک سره ټورنمنټ وکړي دغه وکړي سیریز وکړي یا لوبلړې ولوبي او دغه لوبلړې موږ ګټلې دي چې موږ ساؤت افریقا غوندې پیاوړي لوبډلې نه دا لوبلړې وګټله. له هند سره په هند کې شلوریز سیالۍ وکړي یو لوبه مور سره مساوي کړه چې په دوه سوپر اوور کې دغه نتیجه راووته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت ښيي. خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول مغزه ته ورسي. وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د آسترالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باندې کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبوره دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک الته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني. دا یو بل لامل کېدلی شي. او بل لامل دا هم کېدلی شي چې آسترالیا کا لوبلړې کوي هغه د رینکینګ په دنیا کې چې کوم تاریخي ملکونه دي د کرکټ له لحاظه هغه ته اولیت ورکوي ځکه دوی ځینې لوبلړې چې دي یا ځینې سیریزونه هغه تاریخي حیثیت لري. شي هندو د پاکستان د هندو انګلند لوب لړۍ د آسترالیا او انګلند لوب لړۍ دا ټول هغه موانی دي چې د افغان کرکټ سره د نورو دنیا اړیکه کمزوري کړې ده. او بل یو غټ لامل دا ده چې نن سبا په دنیا کې سوداګریز کرکټ ډیر په پراخه شوی ډیر زیات شوی. هر ملک ټورنمنټ لري نو هغه وینډوګانې هغه وخت چې د لوب لړۍ او
سلامت شوی. فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېر اتکا پې کوو.
د موږ په ټیم کې یو اړخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزوم کې رئیس مجید صاحب هم ورته اشاره کړې ولا هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکاډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیږي څخه زده کړې او رامخته کیږي هغه ته اکاډمۍ اکثره لګي وړ کوي دي او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره د سه مناسب شرایط ورته نسته د سه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو وخت د موږ تاسو د لوبډلې د سه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډله کې هم ګورو سه موږ فیلډینګ برخه کې لکه ستونزې لیدل کیږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډیر ښه سوي ده کیچینګ د موږ بهتره ده خو د کیچینګ افیشنسي د څه حمله په وړ کې دلی سي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزوري ده سپغه باندې باید لا ډیر هڅه وشي. دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا ملي ټیم کې د لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخت میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثره د افغانستان بیټینګ کولاپس کړي دلته یو پسې څو وکټې پر لپسیت للی دی. اوس سیدا غس ځوانان لکه صدیق الله تل را مختصوی ده یا مثلا څنګه سی ابراهیم زدران کرکټ کوي هیل دا دی سید دوی دغه کرکټ نوی ځوانانو ته یو خیل هامی او زینه خاول گو واخلي
او ان شاء الله راتلونکو کې مونږ د دوی په چیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په چیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر
مننه سایل صاحب فدای صاحب ویل چې فیلډ مور لا هم کار ته ضرورت لري فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته شمیدانونه نشته اکثرا خلک په وچز مکه لوبه کوي نو الته دایف نشي کېدی
صحیح دقیقه خبره کوي کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندي دغه چمن لون کی چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا باید نرم شي کچیر ته پلیر یا لوبغاړی ډایو وه یا خیزه چې نو هغه کلګي کې حتمن د زنګنونو یا د سینه د باډي ډیره برخه په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر مهال باید د دومره ونه خوګيږي چې یو کې ترنیول ورسته د څورځي بستر وي یا څورځي پټي لګولي دا ششته په افغانستان کې هم دی مسلو تو اوس کله چې نړیوال روزونکو راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په هلي دوه د ملي لوبغالي په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطح هغه د ډومېسټ کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلې دي کاغذ غازی امان الله خان لوبغاله ده کاغذ اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده کدی کابل ده او کا د قندار او د خوست دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله یعنی هموار زمکه بنوي میدان بد سی او چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمنوي چمن به رنگړې او تر ډیره پوری به اغلته د ستونزې ما لیدلې تر 2019 پوری کوز بهتره شوي نو دا ډیره خبره ده نو دا هغه څه دي چې لوبغاړې ذهن نن ډاري کله چې لوبغاړی وډار شو کزدل د خیز واچو ما نوزما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده نو هغه بیان شي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکي او فیلډینګ تر ډیره پوري د کرکټ عموما د یو ډیر زړور لوبغاړی او د یو زړور انسان کار ده کله چې لوبغاړی زړور نوي په هر برخه کې کاغذ تو په هنه کوي او کاغذ فیلډینګ کوي کاغذ تو پچونه کوي هغه وډار شو د هرڅ نه کوډار شو غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لک پراخ ځای کې کیږي د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولري اوس دا ټول لوبغاړي چې دی په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي په ګراوند کې اواز دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټینګ وشي دا په اکاډمۍ کې خصه کیږي خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 50 متره بونډری ولري هغه کې لانګ کیچینګ ده هغه کې ګراوند کیچینګ ده هغه کې ډایوونه دي دا ټول شي نه چې دا په سټیډیمونو او په ګراوندونو کې کیږي په نوره دنیا کې به دا سانتیاوی ډېر زیات وي خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته او دا سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي او موږ به افغانستان کې کله چې زم په مسولیت کې هم د یو سټیډیم یا د یو ګراوند جوړولو وړاندیزونه موږ کول نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي لو چې داش نه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېده نو دا یو غټه ستونزه ده دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده کله چې ته یو معیاري سټیډیم ونه لري ته یو معیاري اکیډمي ونه لري ته یو معیاري لوبغاله ونه لري معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري معیار کې اول مهمه خبره ده د وکټ او د چمن دا دوه شینه تر ټولو مهم دي نو دا شینه په افغانستان کې واستون زده د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلې دا مغه نېچرل یا طبيعي استعدادونه دي او ټیلنټ دا هغه زړه ورتیا ده چې زمونږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي د ځان په خوګېدو هم نه دي نو هغه ورځ صدیق تلم مولید چې لاس کې پرهارو دغه لاس ته پښو او خو دغه باوجود هم د کوشش کو دغه ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عام دي ډېر زیات پیخیږي داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخه نه وینې رواني خو هغه بیا هم غلوبه کړي چې شنواټ سن پای پیل کې او مثال چې یو ډېر یو زړور لوبه کړي او که څه هم غسیالي بللې و خو دا مثالونه شته په کرکټ کې نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه دی په نور ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي یا شخصي ملکیتونه دي خلکو جوړ کړي دي انویسټمنټ یې کړي افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي زه فکر نه کوم په نور دنیا کې دومره جایداد دی بل کرکټ بورډ ولري
ډېره مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه خبر یو کو د افغانستان ټیم د یو ریزنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلوره مسابقو کې ډیر شته د دنیا لومړی درجه ټیمونو سره لوب کولای شي او حتی ګټل هم شي لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تاکټر ټیمونو د سیالي جوګه شي
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې اول خدای له سی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکې چې هغه معیاري برخو ته توجه وکې هی وکټي ورته جوړې کې او هی وکټو سره سره باید تاسو خو چبنونو ورته ولرې څنګه سایل صاحب ورته اشاره وکړه ښه خبره ده چې اوس د کابل سټیډیم کې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې ولې مخکې به درې وکټې اوس یو وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټې هم پکې جوړ کړې ده د دې کې سي تیز بالران غلطه پریکټیس وکړي شي او غوښتي چې زړه واخلي ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه نه پورته کیږي نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبي په سیالۍ کې د مخ کې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنی کرکټ کې د پاملر نه وسی او د موږ د کم څلور ځنۍ سیالۍ او درې ځنۍ سیالۍ سي پلار اچول کیږي د کی کوشش وسی چې معیاري کرکټ وسی او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې سي متاسفانه د نیوزیلند سر دی مونږه دی ټیسټ سیالۍ سه په هند کې باید څه ویولا دی ورخ له قبل ونس ولا هغه وزایي ولا ځکه چې دومره غټ ټیم سره کتا ته کرکټ برابرې دا یو ډېر غټ فرصت ده نو متاسفانه په تیر دوه کلونو کې په ځانګړي توګه تاسو وګورئ سریلانکا بنگلاديش آیرلند ته مونږه دی ټیسټ سیالۍ کې ورسره د سیډي راخه سیالۍ ونس وکړلای او ټیسټ دی کرکټ ځان ده یعنی ټی 20 ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو خو دی ټیسټ دی لوبو ته لور زنه یو سیاله چې کله لوبغاړي مخترازي او غوی هغه ټمپرمنټ جوړ ساوي دی او غوی هغه ذهنیت برابر ساوي او غوی هغه قوت لا پیاوړی ساوي ترڅو په هغه راسي او پوره کې فارمټ کې کرکټ وکړي نو ټیسټ یو ډېر ضروری او ډېر اړین برخه دی کرکټ دا او ضرور دا د افغانستان لا نور ډېر سیالي د ټیسټ په لاره واچي د موږ اوورال اوریج پکې بد نه ده 33% د فکر کوم چې موږ د ګټي فیصد دی او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری سولو نسبت د ډیرو نورو هوادونو د سیډیر زیات صبر یو کتر څو دی اوله بری خپل لاس راوړي خو تشستا او په ځنګړې توګه باندې لانګ کرکټ لانګ فارمټ کرکټ ضرور د افغانستان کې ډیر وسی او معیاري چمنونو معیاري وکټ ورته برابر شي چې هر رقم کنډیشنز کې به ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدل شي
بله ډیر زیات مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډېر وغوړي شي لا ډېر وده وکړي په راتلونکو ورځو کې افغانستان نوري مسابقې لري د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي کور مدن
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از خدا قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امروز که آینه جوابش سنگ است، در زیر زمانه عشق رم برنگ است. هر کس که ندانه تو خودت میدانی، والا به خدا دلم برای تنگ است. زلفت بسری چنار پیچیده چمن، آقربانی دلت شوم که رنجیده زیمن. نه از جانبی تو گناس، نه از جانبی من. دو جا دل تو خرابم، این جا دل من. آیان جا دل تو خراب، این جا دل من. Ah!